کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسفزی تاسو ته د امریکا غږ د خبرونې سره هرکلی وایم. درنو اوریدونکو، ستاسو د ټولو دی نوې کال مبارک شي. خدای دې وکړي چې دا کال د ټولو لپاره د سولې او د خوشحالۍ کال وي. په خبرونې کې به واورئ، د افغانستان لپاره د نړیوال صندوق د اداري رئیس کرسټف ډونر د افغانستان د اقتصاد په اړه دوه مهمو ټکو ته اشاره باندې ویلي دي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي رشد کارګران نشي جذبولی، او افغانستان په 2018 کال کې د ټاکنیز نظام د اړخه د کومو ستونزو سره مخ و. درنو اوریدونکو، په دې حکله باندې رپورټونه تاسو د خبرونو نه وروسته اوریدای شي. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې د ایران خلک د مظاهره د جوړولو او په حکومت د انتقادونو حق لري، مګر د امن نظم د خرابولو حق نه لري. د پاکستان د هغو افراطي ډلو په باب چې د ترستانو سره اړیکې هم ثابت شوي، په نوې سیاسي بڼه او نوم د هغوی ظهور په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي دي. او فلسطینیانو په اسلام آباد کې خپل سفیر هغه وخت راوباله چې هغه په پاکستان کې د یوې افراطي ډلې د مشر حافظ سعید سره په یو احتجاج کې یو ځای شو. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې خلک د دې حق لري چې احتجاجي مظاهرې وکړي او په حکومت انتقادونه وکړي، مګر د عامه نظم د خرابولو حق نه لري. هغه دا خبرې په ایران کې د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو په سلورو مروس کړي دي. په مطبوعاتو کې دا هم د ایران د جمهور رئیس له قوله ویل شوي چې مظاهره چیان باید د ملک د مشکلاتو د حل او د خلکو د ښه ژوند لپاره هڅې پیل کاندي. لاکن هغه په خپل ټویټر کې دا هم لیکلي چې هغه مظاهرې چې په هغې کې حکومتي ودانۍ ته تاوان رسي د منلو وړ نه دي. په پاکستان کې د هغو افراطي ډلو په باب چې د ترستانو سره اړیکې هم ثابتې شوي، په یوې نوې سیاسي بڼه او نوم د هغوی ظهور په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي دي. د پاکستان د حکومت د مخالف د پیپلز د ګوند یو مشهور سیاستمدار تاج حیدر امریکا غږ ته ویلي دي، داسې ښکاري چې په ملک کې افراطي ډلې په یوې بلې بڼې په سیاست کې داخلیږي. په پاکستان کې په 2015 کال کې د افراطي ډلو په ضد په ستراتیژۍ کې دا په څرګند ډول ویل شوي چې هیڅ هغه یوه ډله چې غیر قانوني اعلان شوې وي په بل نوم او هویت په ملکي فعالیت نشي کولی. فلسطینیانو په پاکستان کې خپل سفیر هغه وخت راوباله چې هغه په پاکستان کې د یوې افراطي ډلې د مشر حافظ سعید سره په یو احتجاج کې یو ځای شو. په حافظ سعید باندې د دې تور لګېدلی دی چې د 2008 کال د ممبئی په حملو کې لاس درلوده. فلسطینی سفیر ولید ابوالی د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید سره هغه وخت یو ځای شو چې د پاکستان د دفاع شورا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د فیصلې په ضد احتجاج شروع کړ. د حافظ سعید ډله د پاکستان د دفاع په شورا کې چې د پاکستان مختلف مذهبي ډلې هم پکې دي تر ټولو نه زیاته فعاله ده. امریکا د حافظ سعید نوم د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړی او د هغه په نیولې $10 میلیون انعام هم ایښی دی، خو سعید وایي چې دغه تورونه بې اساسه دي. د الجزایر د باندنیو چارو وزیر عبدالقدیر میساحل ویلي دي چې د 2013 کال په شروع کې به په ریاض کې د سعودي او د الجزایر ګډه کمیټه جوړه شي. هغه په دې ټینګار وکړ چې دواړو ملکونو په ټولو ساحو کې د دواړو خیزو روابطو د ښه کولو لپاره هوډ کړی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د سعودي سره د دوی روابط په ټولو ساحو کې فوق العاده ښه دي. ښاغلي میساحل د سوریې، د لیبیا او د یمن د حالاتو په اړه ویلي چې دا به ډېره ښه وي چې د دغو ملکونو د شخړو د حل لپاره یوه سوله ییزه لار پیدا شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس وایي شاید چې نړۍ په 2013 میلادي کال کې له نوو خطرونو سره مخامخ شي. ګوتریس پرون د یکشنبه په ورځ د نوي میلادي کال په مناسبت په خپلې وینا کې خبرداری ورکړې چې په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو ارمانونه او هیلې پوره نه شوې، او اوس د نړۍ امنیت هر ورځ له یو غټ خطر سره د مخامخ کېدو په حال کې دی. نو ټول هیوادونه باید د سولې لپاره لاسونه سره یو کړي. د استرالیا، روسي، هنګ کانګ او نیوی زیلند په شمول د نړۍ په ځینو خاورونو کې د نوي میلادي کال جشن ولمانځل شو، او هم په فرانسې کې د پاریس په ښار کې په زرګونو خلکو د نوي کال د مراسم په وخت کې د تشبازی ننداره هم وکړه. د فرانسې د داخله چارو وزارت وایي چې د دغو مراسم په وخت کې د امنیت د ساتلو دپاره په ټول ملک کې په زرهاو عسکر ځای په ځای پولیس ځای په ځای کړي وو. په عین وخت کې د پخوا په پرتله سږ کال د نوي میلادي کال د جشن د لمانځلو په وخت کې په نیویارک کې هم ډېر ټینګ امنیتي ترتیبات نیول شوي. د نیویارک ښاروال اټکل کړی چې نوی کال په شپه به شاوخوا 1 میلیون سیلانیان د نوي کال په جشن کې ګډون وکړي.
خبرونه مې واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان لپاره د نړیوال صندوق د ادارې رئیس کرسټوف ډونلډ وای د افغانستان اقتصاد د خلکو د ژوند معیار نشي لوړولی. په موکړې د رپورت ده
ښاغلی کرسټوف ویل دی د افغانستان مسلې ته د یو اقتصاد پول نظره ګوري. څرګنده ده چې اقتصاد او سیاست له یو بل سره په طبیعي توګه تړاو لري. هغه د افغانستان د اقتصاد په اړه درې مهم ټکو ته اشاره وکړه. لومړی، د افغانستان حکومت د نړیوال وجهي صندوق د پروګرام پر بنسټ د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې ښه پرمختګ کوي. دوهم، د پرمختګ سره سره افغانستان تر خودکفایي پورې اوږده لاره په مخ کې لري، او د نړیوالې ټولنې لخوا د امنیتي او انکشافي چارو مرستو ته اړتیا لري. دریم، د سختو ستونزو او غیر یقیني حالاتو موجودیت د اقتصادي رشد پر پالیسیو ناوړه اغیزه کوي. اقتصادي اصلاحات او لوړې ودې ستونزمنوي. ښاغلی کرسټوف په افغانستان کې د اقتصاد د عمومي تصویر په اړه داسې وویل:
تاسو ټول پوهیږئ چې له هغه وخت راهیسې چې نړیوالې قواوې له افغانستان څخه ووتلې، دا مسله په افغانستان کې په مرستو کې له ستر کمی سره مصادفه ده. په اقتصادي رشد کې ډېر کمښت منځ راغی. په 2012 کال کې اقتصادي رشد په 14% وو، خو په 2015 کال کې له 1% نه لږ زیات وو.
هغه زیاته کړله له هماغه وخت راهیسې چې په 2014 کې په اقتصاد کې منځکوره یعنی 2.5% زیاتوالی راغلی دی. دغه زیاتوالی هم تر ډیره د کرهنې په برخه کې وو. هغه وویل چې سږ کال هم د همدومره زیاتوالي یعنی 2.5% رشد تمه لرو.
These growth rates are woefully low.
دا رشد دومره کم دی چې په افغانستان کې د ژوند معیار نشي پورته کولای. دومره کم دی چې په افغانستان کې د کارګرو زیاتوالی نشي جذبولای.
د کال 400,000 نوي کارګران د کار مارکیټ ته ورزیاتیږي، او د بیکاری کچه په سلو کې درويش خودل شوې ده. د اقتصادي اصلاحاتو په اړه د افغانستان حکومت ښه پرمختګ کړی دی، او IMF ملاتړ کړی دی. ښاغلی کرسټوف د افغانستان د مهم پلان یعنی سولې او اقتصادي رشد د پرمختګ لپاره مهم ټکي داسې بیان کړل: په کار ده د مایکرو اکنامیک ثبات خوندي شي. د دې لپاره چې افغانستان په اقتصادي لحاظ په کور پوره شي، نو د داخلي عوایدو راټولول دې تقویه شي. له اداري فساد سره د مقابله وشي، او د کابل بانک د مالی بحران په څیر بل بحران مخه دې ونیول شي.
government revenues domestic revenues
داخلي عواید په 50% زیات شوې دي، خو داخلي عواید د حکومت د لګښت یوازې په 40% پوره کولای شي. نو د افغانستان لپاره په خپل کور د پوره کېدو لپاره وګدا لار په مخ کې ده.
ښاغلی کرسټوف د هغو درې مخکینه ټکو او اقتصادي رشد په اړه وویل چې په کار د افغانستان حکومت د اصلاحاتو پر هغه پروګرام ټینګار وکړي چې په خپل وسه پوره ده.
As it makes this transition
په دغه راز وبوري حالت کې تر څو چې افغانستان د اقتصادي اړخه په خپل پښو ودرېږي، افغانستان د مرستندوی هیوادونو دوامدار ملاتړ ته د امنیت او انکشاف په دواړو برخو کې اړتیا لري.
ښاغلی کرسټوف په پای کې وویل په افغانستان کې تر ټولو مهمه ستونزه د اقتصادي رشد ټیټوالی.
امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
افغانستان په 2018 کال کې د ټاکنیز نظام د اړه د کومو مشکلاتو سره مخ و. نوشابه آشنا د افغانستان د ټاکنو د سار د سازمان د مشر جانداد سپینغر سره مرکه کړې ده. هغه په سر کې داسې ویلي:
په تاسف سره هغه رقم چې تم او توقع وه چې د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه به په 2018 کال کې ګړندۍ وي، او هغه لازم اعتماد به هم د سیاسيونو ترمنځ رامنځته کړی او یو سیاسي اجماع سبب بشي د اصلاحات لړۍ او د بلې خوانه بعد خلکو اعتماد چې په پروسه د منځ ته لري د اصلاحات به وکړي چې هغه اعتماد ورغی او په عین حال کې به ورورو مونږ آماده شو تیار بشو د یو خې انتخاباتو برگزاري او تدویر ته په تاسف سره په چې د درې واړو مسلې ونشوي هغه سیاسي اجماع چې لازم و د انتخاباتو پر اړه رامنځته شي هغه رامنځته نشو انداسې په تخنیکی برخه کې مونږ داسې اقدامات ونه لیدل چې دا وخایي چې کمیسیون د انتخاباتو یو خې انتخاباتو دایرولو لپاره تیاری لري
بله
او یا دا څنګه مونږ نه شو چې خلک اعتماد ورغول شي
بله
نو زه خو مثبت نه ګڼم په انتخاباتو کې کوم پرمختګ چې 2010 کې
بله ام دې نه پرمختګ په 2010 کال کې افغانستان د لپاره کوم ستونزې پیدا کړې نظام د لپاره کوم ستونزې پیدا کړې
د نظام د لپاره تر ډیره حدا د هغه د نظام باندې باور د خلکو کم شو ځکه د حکومت واضحه مداخله د قانون نه بهر ځینی فرامین او حکومتونه ورکول د کمیټې گزینش پر اړه یا د کمیسیون د غړو د برطرفي پر اړه کوم اقدامات چې د حکومت د خوانو شو هغه کاملا قانون سره په ټکر کې وو او نتیجې دا و چې د حکومت اعتبار هم خلکو منځ کې او هم مخصوصا د دوی د سیاسي رقیبانو تر منځ کې ډیر کم کو د غیر امنسته کړه دا د فکر چې ګوندي حکومت د وسنه غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي دا یو پایله و چې وسونه به اعتمادي د حکومت او د سیاسيونو ترمنځ موجوده ده د بلې خوانه خلک لا په دغه انتخاباتي ادارې باندې چون په تخنیکی برخه کې پرمختګونه کلا به اعتبار شو په ظرفیتونو چې په کمیسیون کې دي او خلکو لیوالته انتخابات سره لا تر په خاډي رقم شو او امباسي منګولي دل چاته بین المللي ټولنه قانوني نشوه د دغه پرمختګونو پرانا کې چې غو لازم تخنیکی او مالی مرستې وکړي د پروسې سره نو پایلي واضح وي ځکه کوم په دې ټولو ساحو کې
bale په 2010 کال کې کوم ستونزې چې د انتخاباتو د وجه رامنځته شوې همدغه ستونزې څومره راتلونکي انتخابات متاثر کولای شي
زه فکر کوم ډیر زیات وو وګوري د بیتمادي چې د سیاسيونو یا سیاسي ډلو او حکومت ترمنځ موجود ده نو تبا تر څو چې سیاسيون ملاتړ ونه کړي د انتخاباتو د پروسې نه دا پروسه د انتخاباتو به مشروعیت ونه لري یا به ډیر نیمګړی مشروعیت ولري چې دا کولای شي ووایي چې راتلونکي انتخابات به کامیاب نه وي همدغه کمیسیون خپل یو ظرفیت د ځان نه ونه خو د خلکو په ذهنونو کې یو بې اعتبار اداره ګڼل کیږي نو که دغه کمیسیون د انتخابات کوي د دوی یو عادي اشتباه کېدای شي د سیاسي اشتباه په حیث باندې واخیستل شي او خلک اعتراضات پر راتلونکو انتخاباتو کې زیات شي او راتلونکو پارلمان مشروعیت هم کولای شي وننګي
بله ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ مقاله کې ویل شوی چې د افغانستان پر ټاکني سیستم کې مثبت رقابتي فضا نشته څومره امکان ګوري چې افغانستان د وسنی ناسالم سیاسي رقابتونو نوځي سالم رقابتونو ته مخه کوي او ټاکنه په سالم رقابت کې تر سره شي
په هر حال کې فرصتونه بیا هم شته دي که واقعا کومي حکومت چې اصلي خبره کوي په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه اراده ولري کولای شي چې ځینې رایزنې مشورې د سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو سره شروع کړي او دوی په اعتماد کې واخلي ځکه که سیاسي شریکان د پروسې په اعتماد کې واخیستل شي تر ډیره حده د انتخاباتو مشروعیت تامینېږي او هغه رقابتي فضا چې نشته دی هغه په یو بهتره شکل رامنځته کېدای شي همداسې په دغه موده کې کمیسیون هغه ظرفیت د ځان نه وخی مخصوصا د رای ورکوونکو نوملړ پروسه که په کامیابۍ مخه لاړه شي دا هم د کمیسیون اعتبار څخه کولای شي او خلک ډاډمن کېږي چې دا کمیسیون توانایي د ښه انتخاباتو لري
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
په داسې حال کې چې فکر کېږي نړۍ به په 2013 میلادي کال کې د نورو غټو غواښونو او چیلنجونو سره مخامخ شي، 2018 کال د نړۍ د سولې او ثبات په اعتبار تر ټولو خراب کال و. پام وکړئ په 2018 میلادي کال کې د نړۍ د ځینو مهمو پوښو په اړه رپورټ ته چې سید سلیمان شاه درته لولي.
د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس په توګه د 2018 میلادي کال د جنوري په 6مه د اویا کلن بډای امریکایي تاجر او میلیاردر ډانلډ ټرمپ د ټاکل کېدو په تعقیب تیر کال د ځینو مهمو واقعاتو په اعتبار خورا مهم کال ګڼل کېږي چې په خپله په متحده ایالاتو کې او هم په نړیواله کچه ژور اثرات له ځان سره درلودل. ټرمپ د خپل کار د پیل کولو په لومړۍ ورځ د امریکا فرست یا امریکا تر ټولو لومړی پالیسي اعلان کړه. د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسانو سره د مبارزاتي ټیم د لوړ پوړو غړو د پټو تماسونو په اړه د مطبوعاتي رپورټونو د خپرېدو او د کانګرس او ایف بی آی لخوا د تحقیقاتو د اعلان په نتیجه کې د خپلې دورې په لومړي کال کې له غټو جنجالونو سره مخامخ شو. ټرمپ په عین وخت کې د خپل پیشرو او پخواني جمهور رئیس باراک اوباما ځینې مهمې کارنامې چې د خپلې اته کلنې دورې په موده کې په کورنۍ کچه او یا په نړیواله کچه سرته رسولې وې فسخه کړې. د اوباما د روغتیايي بیمې د قانون د فسخه کولو کوشش یې وکړ او د ګلوبل وارمنګ یا اقلیم د ګرمېدو د مخنیوي د نړیوال تړون نه چې د اوباما ادارې په پاریس کې لاسلیک کړو د متحده ایالاتو وستلو اعلان وکړ. د ټرمپ غټه کارنامه دا وه چې د امریکا د مالیجاتو قانون یې بدل کړ او د ډسمبر په 6مه توشیه کړ. د 2018 میلادي کال په دوران کې د ټرمپ تر ټولو مهمه پریکړه دا وه چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پخوانیو جمهور رئیسانو د پالیسۍ برعکس بیت المقدس د اسرائیلو د ځانګړي پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده. د ملګرو ملتونو په شمول په نړیواله کچه د ټرمپ د دغه اعلان مخالفت وشو. ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د خپلې ژمنې برعکس په 2018 میلادي کال کې افغانستان ته د 3000 اضافي عسکرو د لیږلو پریکړه وکړه او په هغه هیواد کې د جنگ لمنه پراخه کړه. د 2018 میلادي کال د مارچ په 9مه برېټانیا د اروپایي اتحاد نه د وتو پریکړه اعلان کړه او د جون په 8مه د صدر اعظم تریسا می په مشرۍ واکمن محافظه کار ګوند په پارلمان انتخاباتو کې ډېره بدامات وخوړه. د می په 8مه آزاد کاندید ایمانیول ماکرون د فرانسې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل او د متاسب خلاصي ګوند مشرې ماریا لیپین ته د توقع برخلاف ډېره بدې ماتې ورکړه. دا د فرانسې په معاصر تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو غټه سیاسي زلزله ګڼل کیږي چې سوشالستانو او جمهوري غوښتونکو ونشو کولی چې د الیسې په معنی کې قدمونه کیږدي. سعودي عربستان، مصر او د خلیج شیخ نشینو انډیوالانو په ګډه له قطر سره ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکې قطع کړي او له ایران سره په دوستۍ تورن کړو. د نومبر په 4مه د لبنان صدر اعظم سعد حریری یو ناڅاپه سعودي عربستان ته د سفر په وخت خپل استعفا اعلان کړه او د لبنان د حزب الله شیعه ډله چې په ائتلافي حکومت کې سره ملګری وه په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پر رامنځته کولو تورنه کړله، خو کله چې وروسته وطن ته راستون شو خپل استعفا بیرته واخیسته. ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال د یمن د ولس لپاره تر ټولو بد کال وګڼو. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په هوایي ځمکنیو حملو کې په زرهاو ملکیان وژل شوي دي او په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. په میلیونونو خلک د فقر او نیستۍ په حالت کې ژوند کوي. په وینزویلا کې د جولای په 10مه د قانون ساز اسمبلی انتخابات وشو، خو د هغه هیواد د سوشالیست حکومت سیاسي مخالفانو او متحده ایالاتو مخالفت وکړ. جمهور رئیس ټرمپ د ماډورو د حکومت په خلاف اقتصادي بندیزونه ولګول. شمالي کوریا د سپتمبر په 3مه په لاره غټه اټومي ازموینه وکړه او ټرمپ خبرداري ورکړ که جنگ ونخلي نو شمالي کوریا به بشپړ توګه تباه کړي. شمالي کوریا د ټرمپ په جواب کې غواښ وکړ چې د واشنگټن ډي سي په شمول به د امریکا غټ کارونه په نخښه کړي. د اګست په 15مه د برما یا میانمار پاوز او تنگ نظرو بودایانو په ګډه سره دغه هیواد د رخایند ایالت د روهینګا د مسلمانانو په خلاف تصفیوي عملیات پیل کړل. په لسګونو زره خلک مجبور کړل چې ګاونډي هیواد بنگلاديش ته وتښتي. د نسل کوشي او جنگي جرمونو تورونه لګول شوي دي. د زمباوي پاوز دغه هیواد درې نوي کلن جمهور رئیس رابرټ موګابي له تقریبا 150 کلونو اقتدار نه وروسته په زور ګوښه کړ. د اکتوبر په 8مه د هسپانیا حکومت د یو آزاد دولت د جوړولو لپاره د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو کوشش ناکام کړ. د ایران او عراق شیعه مشرانو په هغه هیواد کې د داعش په ضد په خونړي جنگ کې خپل بری اعلان کړ. امریکا او د سوریې کردانو هم په سوریه کې د داعش دروستي مرکز راقا د نیولو په تعقیب د داعش ختمیدل اعلان کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د روهینګیا خزې چې په میامار کې د پوز د حملو نه تختی د اسکرو له لاسه د یری او کرکې بشوماره قصې کوي.
دا سخکاری چې دلته په بنگلادیش کې په زرګونو خزینه مهاجرې په کمپونو کې د شرایطو سره لاس او ګریوان دي، مګر د میانمار د امنیتي قواوو د جنسي تاوتریخوالي نه د ډیرو ژوندي پاتو لپاره خفګان او ذهني ټکان دوامداره تاثیر لري. روهینګیایي نیا ریجینا له هغه وخت نه را په دې خوا چې د خپل لمسی سره تماس قطع شو د خالګا احساس کوي. د 2018 کال په سر کې د میانمار عسکرو په هغه کلی باندې حمله کړې وه چې دغه ماشومه پکې اوسېدله. ریجینا زیاتوي،
I heard that the military came and entered the house and grabbed her and stole her property, but I didn't see it. I was told they checked the house and grabbed whatever they wanted. If they found any young women, they took them away. Lots of women were raped.
ما واوریدل چې پوز راغی کور ته ننوت او دای راکش کړه او شتمنی ورنه غلا کړه، مګر ما ونه لیدل. ما ته وویل شلو دوی کور ولټاوه او هر شی چې غوښتل هغه د ځان سره جوړ. که ځوانې ښځې پیدا کول نو د ځان سره بیولې. ډېرې ښځې بې فتح شوې دي. د خوړو او سرپناه په شان ډېرو عاجلو موضوعاتو ته ترجیح ورکوله کېدله. د طبابت او علاج په باره کې توجه نه کېدله. په دغه ستونزه باندې د ارتباط نه موجودیت ور اضافه شو، په داسې حال کې چې د محتاجو ښځو په باره کې د معلوماتو لاسته راوړل مشکل دي. په ټولنه کې د بیا یو ځای کېدو لپاره د مرکز غړي جسیکا اولنی وایي
Many also lost their husbands. So you have many female-headed households, women who are still needing support to figure out how services work and how to access them. They don't have experience necessarily advocating for their need for services. So they're going without.
او ډېر خوځو خپل مړونه له لاسه ورکړي دي، ځکه نو ډېرې ښځې د کورنۍ سرپرستی کوي. ښځې چې لا تر اوسه دې ته ضرورت لري معلومه کړي چې خدمتونه څنګه کار ورکوي او څنګه ورته لار پیدا کوي. دوی د خدمتونو لاسته د راوړلو تجربه نه لري، ځکه نو دوی خدمتونو ته لار نه پیدا کوي. نو همدا علت دی چې دوی د مصیبت نه د ډکې وضع سره مخامخ کیږي. د مهاجرت لپاره د بین المللي سازمان په شان غیر دولتي موسې محفوظه ځایونه ورته ټاکي چې هلته د ښځو سره طبي متخصصان مرسته کوي. د مهاجرت لپاره د بین المللي سازمان غړي فیونا مک گریګور انوای
safe, it's secure, it's only other women there, and they can talk about the things that are important to them. It also gives us an opportunity, you know, to hear what their needs are and find ways of reacting to that.
دغه مرکزونه محفوظ او امنیت پکې دی، ایواز خزې پکې دی، او دوی د هغه څه په باره کې خبرې کوي چې د دوی لپاره مهم وي. دا یو فرصت دی چې د هغه څه په باره کې واورو چې د دوی ضرورت وي او داسې لارې چارې پیدا کړو چې د هغو ځواب پرې ووایو. په داسې حال کې چې د ډېرو ښځو لپاره د ژغورنې په زیات توجه بیرته خپل حال راوستلو ته یې شوې ده، او د حیرانته خبره دا ده چې په میانمار کې به هغه څوک د عدالت منګولو ته راکش یا نه چې دغه حملې کړې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
پاکستان وایي د 2013 کال تر پای پورې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد د ډیورنډ د کرښې 90% برخه په اغزغن تار ولګوي. دا یز ګل د رپورټ خلاصه خلیل خان تاسو ته لولي.
د پاکستان افغانستان ترمنز د ډیورن په کرښه اغزن تار د لګولو پروژه د پاوز په مشرۍ د کال په پیل کې شروع شوه، او تر اوسه 150 کیلومتره سرحد چې د پاکستان پر کاو د ترستانو د تګ او راتګ د لپاره ډیره حساسه سیمه وه اغزن تار لګولې دي. پاکستانی چارواکو ویل دي چې په دې پروژه به 550 میلیون امریکای ډالر خرڅ راسي. د پاکستان د پاوز بیان ډګر جنرال آصف غفور د امریکا ژغته ویل زموږ هدف دا دی چې د 2013 کال تر پایه په ټول سرحد باندې اغزن تارونه ولګو. هغه د دې پلان تفصیلات داسې بیان کړل چې پاکستان نیت لري چې 2400 کیلومتر پر افغان سرحد باندې اغزن تار ولګوي او پاتې یو څه برخه امکان نه لري چې اغزن تار پرې ولګول شي. هغه ول
To control the cross border movement we have started to fence
د وسلوالو د تګ او راتګ د مخنیوي لپاره موږ پښ پښ وستو یو لس کیلومتر سرحد باندې اغزن تار لګول پیل کړی دي او د غراز اضافي پوسټي او د وړو قرارګاو جوړول مو هم پیل کړی او په دغه سرحد به د 1.5 څخه تر 2 کیلومتر پورې به یو پوځي موجود وي. د دې مقصد د پاره په پوز کې زرګونه نوي سرتيري راجلب کړی دي. د زیاته کړه د ترڅنګ په سرحد باندې پاسری ټکنالوژي سنبال د څار آلی ولګوي چې پاکستانی پوځیان به وکولی شي چې څلور ساعته سرحد وڅاري او که څوک د سرحد څخه تیرېده نو درک به ولګول شي. د افغانستان په سرحد باندې د اغزن تار د لګولو مخالفت کړی ځکه چې دغه سرحد په تاریخي لحاظ جنجالي دی او په 1903 کال کې انګریزانو دغه کرښه ایستلې وه. کابل وای د اغزن تار لګول به ستونزې نورې هم زیاتې کړي او د سرحد په دواړو خواو پرتې کورنۍ به د یو بل سره جلا کړي. اسلام آباد بیا د افغانستان اعتراضونه رد کړي دي او په سرحد اغزن تار لګولو ته دوام ورکړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداری ورکړی دی چې احتمال لري نړۍ په 2013 کال کې د ډیرو پیچلو او نو خطرونو سره مخامخ شي.
کله چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس یو کال پخوا دغه مقام ته ورسېد نړۍ په یوه هیلمنه لحظه کې وه. دا سرکار هغه مذاکرې چې څلور لسیزې د قبرس د ټاپو د ویش په باره کې کېدې د سولایز حل په لور روان دي. ګوتریس دغه جنجال ته ور ودانګل او نستړی کېدونکی کار یې وکړه چې دغه نتیجه ورکړه. له بده مرغه یونانی ژبو او ترکی ژبو قبرسیانو ونه شو کړلی چې خپل اختلافات یوې خواته کېدې او د یو هیواد په حیث ګډ ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ومنله چې د 2018 سولایز کال لپاره د ده هیلې زیاته ونه رسېدلې. دی وایي له بده مرغه نړۍ په ډیرو طریقو سره په برعکس لار ولاړه. ګوتریس وایي حتی دغه تیاره وضع د نوي کال په باره کې هم منعکسه کیږي او د هغه څه په باره کې چې دی ورته زموږ د نړۍ لپاره اخطار وایي خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
کانفلیکټس هاف دیپند اند نیو دینجرز هاف ایمرجد
جنجالونه ډیر ژور شوي دي او نوي خطرونه را څرګند شوي دي او د ساړه جنگ نه را په دې خوا د اتومي وسلو په باره کې نړیوال اندېښنه زیاته شوې ده او د اقلیم بدلون په ډیره چټکۍ حرکت کوي. نابرابری ورځ په ورځ زیاتیږي او له بشري حقوقو نه ناوړه سرغړونې وینو. نیشنلیزم او له بیګانو نه ویره مخ په زیاتېدو ده او په داسې حال کې چې موږ 2013 کال پیل کوو د اتحاد غوښتنه کوم. ګوتریس ته په دغه تیر کال کې د مصیبت نه ډکې ډېرې پیښې د حل لپاره ورغلې وي. په دوی کې یمن راځي چې د نړۍ سترې بشري ستونزې سره مخامخ دی. تقریبا 8 میلیونه خلک یې د لوږې په څنډه ولاړ دي او 1 میلیون یې د کولیرا ناروغۍ تاثیر کړی دی. په میانمار کې تعقیب او تاوتریخوالي څه باندې 650,000 روهنګیان مجبور کړل چې د ځان د ژغورنې لپاره ګاونډي بنګلادیش ته وتښتي. د سوری کورنۍ جنګ اووم کال ته داخلیږي چې په سلګونو زره تنه پکې ووژل شلو او څه باندې 11 میلیونه بېکوره شلو. په جنوبي سودان، د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، افغانستان، عراق او په ډیرو نورو هیوادونو کې جنجالونه روان دي چې ډیر خلک پکې وژل شوي دي او شتمنیو ته یې تاوان اړولی دی. د نړۍ د مخکښ ډیپلومات په حیث ګوتریس خپل د خوشبینۍ احساس باید د ځان سره وساتي چې وایي شایان ښه کېدای شي، نړۍ محفوظه کېدای شي او زیات امنیت پکې راتلی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دواړه برخې واورېدې. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ. یو ځلې بیا نوې کال مو مبارک شه. د دې برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.